په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو د مشال لیډو په دغه ساعت خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبی د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه اوري.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، په شمالي وزیرستان کې 14 د پاکستانی پوځ دری عسکر وژلي او دوی ټپي کړي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي، او د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانی وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یو 14 د پاکستانی پوز درې عسكر وژلي او دوی نور ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي دا پیښه بیګا هغه محل رمسته شوی چې عسكرو د تخیل تحصیل د شاباز کلی په یاسمه کې گشت کاوي او د سړک پر غاړه شخکل شوی بم ور باندې وچاو دی. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه اخیستي. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. ټاکل شوی ده چې ناصر الملک به سبا د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه دنده سنبالوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د روان کال د جولای پر 15 ترسره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې لږ 18 وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا وسلوال یا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د هیواد په نهو ولایتونو کې مو نه عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي، او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې د دشمن تر 60 ډیر کسان له منځه وړي او یو شمیر یې هم ټپیان شوي دي. د وسلوال لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د تخار ولایت چارواکي وایي تر پرونیو جګړو وروسته د دشت کلا ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته ورغلی دی. دا یاد ولایت د والي ویان سنت الله تیمور ویلي چې تر 7 جګړو وروسته 4 افغان عسکر وژل شوي او یو شمیر نور ټپي شوي دي. هغه ویل طالبانو پر حکومتي دفترونو قبضې کړي او ځینې یې سوځولي دي. سنت الله تیمور ډي پي ای خبري اژانس ته ویلي چې د ولسوالۍ د مرکز بیرته نیولو لپاره امنیتي ځواکونه هلته ور روان دي. د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیشن په غونډه کې پر سیمه ایزو امنیتي ګواښونو خبرې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شوې دي غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ملي امنیت سلاکار هنیف اتمر او د هندي پلاوی مشري د هند ملي امنیت مرستیال سلاکار راجندر کنا کوله. د خبرو پر مهال دواړو لورو ژمنه وکړه چې کابل او نوې ډیلی به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري پیاوړې کوي او د سیمې په کچه به هم د زیاتو کاروي پیدا کولو هلې ځلې کوي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپي شي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روان دي، خو د یې نمونه نسي په ډاګه کولای. نوموړي ویلي چې د امن په پروسه کې د بیلابیلو شکیلو غاړو ترمنځ د خبرو اترو یو شمیر لارې پرانستل شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایرانیو وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. په دې ادارو کې په تهران کې د ایرانیو وګړو په ځورولو مشهور د ایون په نامه زندان هم شامل دی. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې دې بندیزونو د ایران د رژیم په نشره کړی دی چې هغه خپل وګړي ځپي، له هغوی د اظهار بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي. د امریکا لخوا داسې بندیزونه عموما تر بندیز لاندو کسانو او سازمانونو لپاره دا ګرانوي چې له امریکا او بهرنیو مالي ادارو سره راکړه ورکړه وکړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون لاري پر دوه اړخیزو چارو غږیدل دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 16 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیتر نووات ویلي چې سرګی لاوروف او مایک پامپیو د اوکراین او شام د جګړې په اړه هم خبرې وکړې. د روس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې د اوکراین او شام په اړه د خبرو اترو پاملرنه دی ته وا چې دا شخړې هوارې کړل سي. شمالی کوریا وایي مرستیال چرمین کیم یونګ چول نیویارک ته رسېدلی دی چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د ملاقات د وړاندیز په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د شمالی کوریا ماموریت وایي چې د هیواد د مشر مهم ملګری د مئی پر 10مه نیویارک ته رسېدلی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی پر 9مه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې له شمالی کوریا سره یې د برو لپاره یو ستر ډله جوړه کړې ده. د ولسمشر ټرمپ په وینا د سرمشریزي په اړه ملاقاتونه دوام لري. د ویسټ انډیز او ورلد 11 ترمنز د کرکټ یوازینی شلاوریزه لوبه نن د لندن په تاریخي لارډز میدان کې ترسره کیږي. د ورلد 11 لوبډلې مشري شاهد خان افریدی کوي. د هغه ترڅنګ پکې د پاکستان شوی ملک او د افغانستان راشد خان هم شامل دي. نور لوبغاړي پکې د هند، انګلستان، نیوزیلینډ، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال شامل دي. له دې لوبې ترلاسه کیدونکو پیسې به په کیروبین کې د طوفان له کبله د زیانمنسو کرکټ میدانونو پر بحالۍ لګول کیږي. او روس د فوټبال د نړیوال کپ لپاره په تمریناتي یا دوستانه لوبه کې له استریا څخه ماتې خوړلې ده. بیګا د استریا لوبډلې په انسبروک کې د روس لوبډلې ته په 1-0 ماتې ورکړه. روس تر دې وړاندې په روان کال کې له برازیل او فرانس سره کړې لوبې هم بایللې دي. فوټبال نړیوال کپ د جون له 14 نیټې په روس کې پیلېږي. لومړۍ لوبه به د روس او سعودي عربستان ترمنځ وي. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې اورئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.80 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 70 پیسې. او یو افغانۍ په 1.35 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اورید شي. په شمالي وزیرستان کې د ویبمی 14 په نتیجه کې د پوز درې عسكر وجل شوې دي. نن د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک مودا پای ته رسي. حکومت په 15 کال کې څوک
سواد کے NFC نا پاس صوبائی خود مختاری دا سونا منگ بجلی واچا ولا بگریٹ کے سونا منگ کار واپو اسیو نہ دے کڑے
د تعلیم مبارزه کون کی وای په پاکستان کې خواو شاد 2.5 کروڑ ماشومان اوس هم د سکولونو نه بهر دي.
ټول پاکستان کې چکم مشومان د سکول نه بارو 2.5 کروڑ مشومان د سکول ته راوستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو، خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره یو غټ چیلنجز دا.
او نن په ټوله نړۍ کې د تماکو د استعمال د مخنیوي ورځ نمانځل کیږي.
نیکوتین د ډیرو ناروغیو لامل ګرځي چې مهمې د سرطان د زړه ناروغۍ دي، فشار لوړوي.
د سیمې نړۍ نه هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمګړومبه موضوع ته نن د مسلم لیگ نن په مشرۍ د پاکستان د وفاقي حکومت د واک موده پای ته رسي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به په اسلام آباد کې د کابینې د الوداعي غونډې مشري کوي. همدغه رنګ د قومي اسمبلی او پنجاب او بلوچستان اسمبلیو د کار موده به هم نن د شپې 12 بجې سرته ورسي. په دغه موضوع اسلام آباد زمونږ همکار نور معلومات راکوي.
لګ شي به وړاندې وزیر اعظم هاوس سره په همدې خپل زمنګ رابطه وشول، نو د هغه تر مخه چې څنګه لکه نن د وفاقي حکومت اخري ورځ ده او په نن ورځ باندې نن ماخوستن 12 د شپې 12 بجې وزیر اعظم چې کوم دی هغه هم د خپل چوکۍ څخه لکه مصافي شي، ځکه چې د هغه 15 کلنه موده چې کومه ده پوره شوله. دغه شانتي وفاقي وزیران چې کوم دی هغه به هم لکه د هغه موده هم نن ختم شي، نو دې حواله سره دا یو الودایي د وفاقي کابینه غونډه را بللې شوې ده چې په کې دا نه چې لکه نور کله به غونډه را وبلل شوې په هغه کې به مختلف دغه منځوي ورکړل کېدل خو دوی وایي چې دې کې به دا ستنی دا صرف الودایي غونډه ده په دې کې به ټول وزیران ګډون کوي دې کې به وزیر اعظم په خپل هم وي او هغه سره به خبرې اترې کوي د وروستو وزیر اعظم چې کوم دی خپل د سټاف او کوم عمله چې کوم ده هغه سره به هم بیا الودایي ملاقاتونه کوي وزیر اعظم او نن ماخام چې کوم دی وزیر اعظم ته بعد درې وانو فوزونه چې کوم دی هغه به ته ګارد اف انر یعنی سلامي چې کوم دا هغه به پېښ کړي او دغه شان ته د حکومت موده چې کوم دا هغه به دولت پجی ختم شي وزیر اعظم چې کوم دی نن ماخستان به وزیر اعظم هاوس نه خپل چې کوم ذاتی کور دی نو هغه ته بلال شي او دا شان بنن په ملک کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او دغه بسیند اسمبلی وخت مخ کې ګره شوی خو د پنجاب بلوچستان او وفاقي د پارلمان چې کوم دی قومي اسمبلی د دې موده باندې د شپې ختم شي او دا شان په ملک کې به چې کوم د 15 کال نه کوم د مستملک نون حکومت روانو په مرکز کې نو دغه خاتمه به وشي او سبا چې کوم نگران وزیر اعظم چې کوم اپوزیشن لیډر او وزیر اعظم په ګډه سره ټاکلې ده شمس الملک چې کوم دی ناسونو هغه به سبا چې کوم دی خپل عہده به واخلي صدر ممنون حسین چې کوم دی دغه نه به حل پاتلې دغه شان ته نگران حکومت چې کوم دی هغه به سبا د جمعې په ورځ باندې په واک کې راشي او دا شان لکه چې 23 جولای باندې کوم انتخابات بکیږي نو دا یو میاشت او 23 ورځې چې کوم دی نگران حکومت چې کوم دی هغه به په ملک کې او دا راتلونکي ټول ټاکنې چې کوم دی هغه به کوي نو دا شان نن په ملک کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو چې کوم دی هغه موده پوره کیږي نن 12 بجې به ټول اسمبلیان چې کوم دی هغه به تحلیل شي
اوردونکو لکه څنګه چې زموږ د همکار پر راپور کې واوریدل په پاکستان کې د موجوده حکومت د واک مودنن پای ته رسی مسلم لیگ نون د 2013 د ټول ټاکنو په وخت ژمنه کړې و چې په واک کې راشي نو د مل نه به د ترهګرۍ او د توانای د بحران خاتمه کوي دې سره سره به تعلیم او اقتصاد ته هم وده ورکوي آیا یاد ګوند په خپل 15 کلنۍ موده کې ولس سره کړې وعده تر کوم هدا پوره کړی دی په دغه اړه باندې د راپور ته وغوښتو
په مرکز کې دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون او د هغوی اتحادیان په حکومت کې دي او د واک موده د زیارت پورس پای ته رسی یاد ګوند 2013 ټول ټاکنو لپاره په خپل منشور کې ویلی ول چې د نورو کارونو ترڅنګ نه صرف د ملک نه ماده ترهګرۍ بلکې د توانای د بحران هم خاتمه کوي د سره سره په ملک کې تعلیم او معیشت ته هم وده ورکوي پاکستان مسلم لیگ نون په خپل 15 کلنه موده کې اولس سره په کړو دی وادو تر کم حد عمل کړي مشال ریډیو چې کله د مختلفو ګوندونو د پارلماني استادو په د دا پښتنه کې خدا نو د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر ستاره ایاز وایي
بجلی واغه شانته روانه ده ترګری کا کم شوی ده نو هغه کې تو ګورې په کراچۍ کې رینجرز خپل کار کړی دی دی خو تا فاټا او دغه فوج کار کړی دی خو د نېشنل الیکشن پلان کوم چې هغه به امپلیمنت کوي حکومت پاګه کې ناکام شوی ده
د جماعت اسلامي پارلماني استاد صاحبزاده طارق الله وایي کوم موجوده حکومت دی او کته ټولو صرف اول سره وادي کړی خو هیڅ چای د ستونزو حل لپاره خلوص سره کوششونه نه دی کړی
پاکستان جوړېدو نه سونه حکومتونه راغلی هغه ټول په دغه وادو کې ناکام شوی هغه یوم نه د پلوټ شډن قابو بیا مونته ده نه په امن او امان بیا مونته ده نه په بیروزګاری باندې بیا مونته ده
د پاکستان تحریک انصاف اظهر خان جدون وای موجوده حکومت به ویل چې د بجلی په لوټ شډن به قابو عمومي خو 15 کالې پوره کړل و سم لکه د لومبۍ ورځې په شان په ملک کې لوټ شډن روان دي
چې کم شه باندې زیات زور و دي هغه بجلی نو ته ما ته وای چې لوټ شډن کې څه کمی راغله ده د کراچۍ کې نن سبا ټول
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مسرت احمد زیب وای موجوده حکومت اولس سره کړي وعده تر ډیره حد پوره کړي خو صوبو خپل کار په صحیح توګه نه دی کړي
لزر رئیس دا په ګریډ کې واچولو د سواد کې ان اف سی نه پاس صوبایي خود مختاری دا سونه منګ بجلی واچول په ګریډ کې سونه منګ کار وکړو هیڅ یو نه دی کړي ګوره تر هغه هغه اپریشن پوسټ اپریشن آبادکاری آبادکاری کې څه شی وی اران ته پوسټ
کردای چې د پاکستان صدر ممنون حسین د جولای په 25مه نیټه په ملک کې عام انتخابات کولو منځوري ورکړی دا بلخو الیکشن کمیشن وایي انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي او په ملک کې د راجستر ووټرانو شمیره تقریبا 10 کروڑ شپته لکه ده
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بارنو چار وزارت په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2013 کال له انتخاباتو مخکې بنیاد پرسته چې زیاتره سختدریزه ګوندونه دي سیاسي میدان ته راننوتی دي لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه سندې ویلي خو ځینې کارپوهان وایي چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په سر ډلو په کلیوالو سیمو کې خپل محبوبیت ترلاسه کړی دی او په راتلونکو انتخاباتو کې به اغیز وي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اسرار العالم مومن پر راپور کې.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د تحریک لبیک یا رسول الله ډله له دوی سره د سیاسي ګوند په حیث رجسټر ده او په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخیستی شي. د امریکا د مالو چارو وزارت لخوا د ترګری ګرځول شوې ډلې ملي مسلم لیگ په اړه هم د پاکستان ټاکنو کمیشن ویاند الطاف خان د شروع پر ورځو مشالې ډوته ویل چې د دې ډلې په اړه ځینې اندېښنې وي او دوی نه د رجسټر کړي خو د کورنیو چارو وزارت ته یې دغه کیس وړاندې کړي.
دبراچال
کې د نه پوره زد امریکا د منځور وزارت لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه پخپور شوی کلنی راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د 2013 کال انتخاباتو مخکې بنیاد پرست چې زیاتره یې سغدري زګوندونه دي سیاسي میدان ته داخل شوي. لا هم پاکستان حکومت د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي خو په پېښور کې د ټولنیزو سیاسي چارو په خادم حسین وای چې د ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک په څیر سغدري زډلو په کلیوالو سیمو کې محبوبیت ترلاسه کړي او په راتلونکو انتخاباتو به یې اغیز وي.
کوم انتخابر ووټ دی هغه په کلی کوڅه کې بهر موجود دی چې څنګه را تحریک لبیک پاکستان او ملي مسلم لیگ میدان تر راغل نو یو خو هغه ووټ را جمع شو بل دې ته مکمل شو چې کلی کوڅه تور پسې وګرځېدل په آزاد وګرځېدل په آزادې جلسې
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه خبریال حمید میر بیا وایي چې ځینې مذهبي فشار اچوونکي ډلې دي چې په پارلمان کې استازیتوب نه لري او دا د اتیایمې لسیزې په لومړیو کې د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په دوري حکومت کې هغه وخت مخې ته راغلي وي چې په افغانستان کې د په خبره تشپنامه جهاد روان وو. نوموړی وایي دا مذهبي ډلې چې د پاکستان د هغه وخت پوځي اسټابلیشمنټ په مرسته جوړې شوې وي پر دوی وخت ناوخته بندیزونه لګېدلې خو دا بیا له نو نمونو سره مخ ته راغلي. حمید میر وای دا ډلې نیخ په نیغه په انتخاباتو اثرات نشي غورځولې ځکه چې دا اوس په اولس کې ډېر محبوبیت نه لري.
او اب وہ گروپ جو ہیں جن پر پابندی لگا دی گئی تھی وہ نئے ناموں سے سامنے آ گئے.
نموڑے وای په کوم ډلو چې بندیزونه لګول شوی وو نو هغه په نو نمونو مخ ته راغلي لکه ملي مسلم لیگ یا تحریک لبیک او داسې نور هم دي چې په تیر وختونو کې ورته د پاکستانی اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه وو خو چونکې اوس امریکا د دې ګوندونو خلاف ده نو د پاکستان اسټابلیشمنت هم له مشکلاتو سره مخ دی. دا ډلې دومره غټ سیاسي خطر نه دی خو د دوی لوجې ځنی خلک لاندېخنو سره مخ دي. په سیاست دوی نیخ پنیغه اثر انداز کېدی نشي. البته په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت د دوی خلاف کاروایی نه ده کړې نو دا د سیاسي ګوندونو اهم کمزوري ده چې د ګوندونو خلاف یې کاروایی نه کړه. خو راتلونکو انتخاباتو کې دا د چا لپاره خطر نشي کېدی ځکه چې په اولس کې دوی محبوبیت نه لري.
لیکن یہ آنے والے الیکشن میں کوئی بہت بڑا تھریٹ کسی کے لیے ثابت نہیں ہوں گے کیونکہ پبلک میں ان کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں.
د مسلم لیگ نو گوند اللہ حمد دی ترونو پڑا چھنے دی ویلی البتر تاریخ لبیک او ملی مسلم لیگ مشرانو پا وار وار ویلی چھدوی دا تشدد سیاست نکوی. په داسې حال کې چې پاکستان کې د جولای په 25مه پارلماني ټاکنې کیږي د دې هېواد مذهبي سیاسي ګوندونو هم د متحد مجلس عمل په نوم خپل پخوانی اتحاد بیا بحال کړي.
اسرائیل مومند چې پاکستان کې سیاسي چارو د کتنه کول او تیر ماخام په شمالي وزیرستان کې د سړک د غاړې بمی برید په نتیجه کې د پاکستان د فوج درې سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا د غبري د افغان پورې ته نږدې شوي. نور معلومات په دغه راپور کې.
چارواکو وویل سړک غاړې سره خښ شوي بارودي مواد یا بم د ریموټ کنټرول د لارې هغه مهال وچاودېده کله چې پاکستانی عسکرو دغلته گشت کولو. دغه چاودنه تحصیل د تاخیل شاباس کلي یا سیمه کې شوې. د چارواکو په وینا چاودنه کې وژل شوو سرتیرو پیژنګلو د لانس نایک مومن، سپاهي سلیم او سپاهي امیر په نومونو شوې او نائب صوبیدار اکبراو او لانس نایک شاکر په نومونو دوه عسکر ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا ژوبل شوي عسکر یې په سملاسي توګه فوزی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړل. د چاودنې پړه تر دې دمه هیڅ یوې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستې خو دې نه وړاندې شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو اکثره بریدونو ذمهوری طالبانو قبول کړې. شمالی وزیرستان کې د نوړان د وخت په وخت په امنیتی سرتیرو او ولسی وګړو باندې وسلوال او بامی بریدونه شوي. په 2014 کال کې شمالی وزیرستان کې موجود وسلوالو پر ضد پاکستان فوج د زربیاز په نامه پراخ عملیات پیل کړل چې شاوخوا لس لکه عام خلک هم ترې بې کوره شول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پاکستان او هندوستان پریکړه کړې چې پر سرحد با د انخطو مخنیوي لپاره د هارت لائن یا ټلیفون له لارې رابطه ډېری. دوی د ډزبندې یو پخوانی تړون د بیا په عملي کولو هم سلا شوي دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د بشیر ګواخ ناور.
پاکستان او هند سلا شوي چې په کشمیر کې پر لانجمنې کرخې د ډزو کول ودرېږي. د مئی په 9 خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د پاکستان پوځ ویلي چې د دوړو خو پوځي چارواکو منلې چې د 2003 کال ډزبندي به په بشپړ ډول عملی کړي. د خبر پاڼې تر مخه دوړه غاړې د ځنګړي هارت لائن په جوړولو یا په ټلیفون د رابطې کولو لپاره هم راضي شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي ک پر سرحد کومه مسله پیښیږي نو تر ډزو او نښتو مخکې به دوړو خووي د ټلیفون لارې خبرې کوي. د امنیتی چارو پو او د پاکستانی پوز پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وای دا موافقه ډیره مهمه ده. هغه مشال ریډیو ته ویل د دې تړون د ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړه خواوې خپل منځي خبرې ډیرې کړي.
دا سیخکاری چې دا تړون یوازې په سرحد د موجوده پوځیانو ترمنځ نه ده شوی بلکې د دواړو هیوادونو د سیاسي او پوځي مشرانو تایید هم لري. معنا دا چې اهمیت یې ډیر دی. امید خو دا دی چې عمل پرې وشي خو کېدای شي کله کله له تړونه سرغړونې مخې ته راشي لکه څرنګه چې اشاره ورکول کېږي. که په سیاسي توګه دواړه هیوادونه په خپلو خبرو ودرېږي نو ډیره ممکنه ده چې دا تړون به کامیاب شي او هند سره به پر نورو مسایلو د پاکستان د خبرو اترو سلسله هم پیل شي.
ایسوسییټډ پریس خبری اژانس د هندي چارواکو لخلي ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ډزو د تبادله لوجې د کشمیر په دواړو غاړو کې د هند 25 ولسی وګړي او 18 سرتيري وجل شوې دي او پاکستان په یو کال کې 800 زلې په اوربن ماتونه تورنۍ. همداراز پاکستانی چارواکي وایي چې دا کال هندي پوځیانو له ډزبندۍ 1050 واري سرغړونه کړې چې له کبله یې 28 ملکی وګړي وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي.
راپور به اوریدو. د پاکستان د سینټ د بجلی او د دې د پورونو چارو یوې ځانګړې کمیټې ویلي دي په دغه هیواد کې د بجلی د ترسیل او ویش نظام خراب دی چې بیا رغونې ته اړتیا لري. یو سینیټر ویلي دي چې په دغه باندې به 50 ارب ډالر خرچه راځي. تفصیل پامیر ساحل راکړي.
د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې ویلي د هیواد د برښنا رسولو نظام بیا رغونې ته ضرورت لري چې ورباندې 50 ارب امریکایي ډالر خرچ راځي. په سینټ کې د بجلی او د دې د قرضو په اړه د یوې ځانګړې کمیټې غړي عثمان خان کاکړ پرون مازیګر مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې د پیداوار له ځایه واخله ان تر کورونو پورې د بجلی د رسولو نظام خراب دی چې له کبله یې د سلګونه ارب روپیو برښنا ضایع کیږي. دوی ویل دا خبرې ورته د برښنا د ترسیل او ویش ادارې کو د بجلی د انتظام ادارې نپرا او د پېښور په ګډون د یو شمیر نورو ښارونو او سیمو ته د بجلی د ویش د ادارو مشرانو کړی دي چې دوی د می پر 9 د سینټ یادې کمیټې ته وربللی ول.
دوی دا وایي چې موږ ته د بجلی د وروس نظام د زور نظام په نیو بدلو. دا 50 ارب ډالر غواړي. دا یو ارب ډالر چې دی دا 1,48 ارب روپۍ. نو ستاسو اندازه وکړه دا تقریبا 50,000 ارب روپۍ غواړي.
هلته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د می پر 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف په خپل 15 کلن حکومت کې د بجلی په پیداوار کې څه د پاسه 10,000 میگاواټه اضافه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د بجلی د پیداوار د زیاتېدو باوجود پاکستان کې برښنایي پارچاو یا لوډ شیډنګ ولې کیږي؟ د سینټ د کمیټې غړی عثمان خان کاکړ وایي په پاکستان کې مسأله د پیداوار نه بلکې د بجلی مختلفو سیمو ته د رسولو او د ویش ده. دی وایي سمه ده چې حکومت په 15 کلونو کې د بجلی پیداوار لوړ کړی خو د بجلی د ترسیل ویش او د استعمال د څار نظام خراب دی.
هر صبح کې دا کوم لاینونه چې د خپل بجلی ځای کوي دا به ډېر پیسې اربون روپۍ دي 100 ارب روپۍ خالدان. بیا دویم دا دی چې بجلی چې دا غلا کیږي غلا کوي خلک بیا بجلی دا چې دا چې سرکار یې نه ورکوي اسلام آباد حکومت هم خپل بلونه نه جمع کوي د ټولو صبح علام قرضدار دي د واپړاغه شي دا ځانته دي بیا ځینې ځایو کې داسې دي چې دا چبیل سي دي یا کارخانه داران چې دا هم قرضدار دي چبیل والا هم نه ورکوي.
عثمان کاکړ وایي د سینټ کمیټې د بجلی اړوند ادارو چارواکو ته ویل چې که څوک بجلی غلا کوي یا بل نه ورکوي نو پر ضد دی اقدام وکړي د بجلی لوډ شیډنګ دی نه کوي.
دوی دا ویل چې موږ پر هر فیډر باندې لس فیصد تاوان دی لګړ پاکستان غا اته زره فیډر دی پر هر فیډر باندې لس فیصد بجلی زموږ تاوان دی وا بیا دا سند چې ډېر فیصد هم تاوان شته اویا فیصد هم تاوان شته اته اتیا فیصد هم تاوان شته دا دوی سوچ لوډ شیډنګ د دې وجې کې دی نه چې بجلی نشته ورسره له دې وجې لوډ شیډنګ کې چې دې وایي چې زیات تاوان راځي نو کم تاوان ته راځي مو دا ورته وایو ستاسو انتظامیه او واپډا والا د دې ذمہواره یاستل تاسو غلط بجلی غلا کوي نو خو د هغه خلاف ایف آی آر درج کړئ گرفتار یې کړئ.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مې پر 9 په خبرې غونډه کې دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو شاوخوا 15 کلونو د تقاضې په پام کې لنیولو سره داسې پلان جوړ کړی دی چې د برښنا پیداوار به نور هم زیات شي. پاکستان له تیرې څه د پاسه یوې نیمې لسیزې راهیسې د انرژۍ له کمښت سره مخامخ دی. همدا لامل دی چې د ایران په ګډون یې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو څخه د انرژۍ د اخیستو سیمه ایزه او دوه اړخیزه موافقې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي وایي په تیرو 15 کې حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په لړ کې مناسب ګامونه نه دي اخیستي نو له دغې کبله اوس هم 2.5 کروڑ ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې اورو.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي ادارې وایي په تیرو 15 کې وفاقي او صوبایي حکومتونو د ماشومانو د تعلیم په برخه کې ډاډمن کارونه نه دي کړي. د شورو په ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویان عمر اورگزی وویل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وکړی و چې د تعلیم نړیوال هدف پوره کولو لپاره به د مجموعي پیداوار 4% برخه ورکوي خو دا هدف یې پوره نه کړو.
ټول پاکستان کې کوم ماشومان د سکول نه بهر ودلم کړه مشمان د سکول ته روستلو او بیا دوته معیاري تعلیم خط تعلیم ورکولو خو په صوبه کې موږ سره په میسنګ فیسیلیټیز باندې کار وشو او داسې په دې باندې یقینا یو ښه بجټ هم ولګېدو خو معیاري تعلیم اوس هم موږ سره کوالټي ایجوکیشن یو غټ چیلنجز دا او قبایلي سیمو کې کوم سکولونه دي یا کوم سکولونو تعلیمي معیار خو ډېر هم کمزور ده. په 15 کې یو حکومت هم نب تکي څو داسې هغه صحیح کار وکړو.
دی وای باید راتلونکي حکومت د ماشومانو تعلیم په عملی توګه خپل لومړیتوب جوړ کړي او مجموعي پیداوار کې د تعلیم فیصدي برخه هم زیاته کړي. د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکي عمران ټکر وای که حکومتونه ماشومان سکولونو ته نه راولي نو دا د آئین د 25 آرټیکل ای خلاف ورزي ده. عمران ټکر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه د ماشومانو د تعلیم او د حقونو شقونه په خپلو منشورونو کې اچوي او انتخابي نارې پرې هم لګوي خو چې کله په واک کې راشي نو بیا دا هر څه هیر کړي.
دا د ثبوت دا دی چې موږ ورو نو د پاکستان تحریک انصاف ناره چې کوموا یا ترجیح چې کوموا اگر تعلیم و صحت ہو حکومت خیبر پختونخوا کی نن او گرو نہ سرکاری اعداد و شمار مطابق خیبر پختونخوا کی اوسم اتلس لکا معشومان جی دی نہ آغا د سکول تلو په عمر کی دی خواغا د سکول نہ بہر دی.
د ماشومانو د حقونو مبارزه کوونکو په وینا د تعلیم په برخه کې نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت نه یوازې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سی وکړي بلکې معیاري تعلیم او د سکولونو ودانۍ هم خې جوړ کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په 15 کې دوی د تعلیم په برخه کې ډیر کار کړی دی او 390 سکولونه یې جوړ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 کېدونکو د بوروال کاکړن له مهم خبرونو او د خبرونو نورستو ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د شمالي وزیرستان په د تخیل کې یو 14 د پاکستاني پوځ دري عسكر وژلي او دوه نور یې ټپي کړي دي. د شمالي وزیرستان انځامي چارواکي وایي دا پېښه بیګاه محل رمسته شوی چې عسکرو گشت کاوه. چا یې تر اوسه ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان مسلم لیگ نواز په مشرۍ د پاکستاني وفاقي حکومت د واک موده نن پای ته رسیږي. نن به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې وروستۍ غونډه کیږي. د پاکستان د انتخابات کمیشن اعلان کړی دی چې عام انتخابات به د جولای پر 15 وي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې یې لږ تر لږه 60 وسلوال وژلې دي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش بیګا مشال ریډي ته وویل چې دا وسلوال یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال وژلې دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکولسن وایي ځینې طالب مشران د امن په خبرو کې دلچسپی ښیي. جنرال جان نیکولسن د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو د منځنۍ او لوړې کچې له مشرانو سره خبرې روانې دي خو دا یې نمونه نسي په ډاګه کولی. د امریکا د خزانه وزارت پر شپږو ایراني وګړو او درې ایران میشتو ادارو بندیزونه لګولې دي. د یاد وزارت د بهرنیو اساسو کنټرولولو څانګې د چهارشنبې په ورځ ویلي چې دې بندیزونو د ایران رژیم په نښه کړی دي کوم چې د دوی په وینا خپل وګړي ځپي، له هغوی د اظهار، بیان او پر امن غونډو ازادي اخلي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د ټلیفون لارې پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. دا له هغه وروسته لومړی ځل دی چې مایک پامپیو د اپریل پر 26 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده سنبال کړه.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې مختلفو موضوعاتو ته کتنه کړې چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د راتلونکي نگران حکومت په ذمہواریو لیکلې او وایي د نگران حکومت تر ټولو لوی کار دا دی چې هغه د پاکستان د الیکشن کمیشن د آئینی ذمہواریو تر سره کولو کې مرسته وکړي. ادارې مخکې لیکي په پاکستان کې په انتخابي مقابلو کې د خوښي او ناخوښي ډېره لویه مسله ده. نو نگران حکومت باید چې دې مسلې ته هم توجه ورکړي او په کار ده چې دې دوران د زنانو د کونو سره سره د اقلیتونو سیاسي حقوقونه هم نگران حکومت په خپل ایجنډا کې شامل کړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼې نوی وخت خپلې ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د ISI پخوانی مشر اسد دورانی ډېری اهم خبرې کړي باید چې د دې هر څه جړ لیتا ورسېدل شي. دارنګ پرویز مشرف او شهید عزیز هم بیانونه ورکړي. نو په کار دی چې په سلا یو نېشنل انکوائری کمیشن جوړ کړل شي چې پکې د پارلیمان، مدني ټولنې، عدلیې او د اسټیبلشمنت غړي واغستل شي. ادارې وایي د اسد دورانی په کتاب باندې ډېری نیوکې مخې ته راغلي او دوران د اسد دورانی پوزي سر دفتر ته د غوښتو فیصله وکړې شو او دغه مهال چې نوموړي کوم وضاحت ورکړو هغه ونه منل شو او د پلټنو لپاره یې کورټ اف انکوایری جوړ کړل شو. ادارې اخري کې لیکي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د انکوایری کمیشن جوړول غوښتنه پر ځای ده. نوموړي د هغه ادارو د کمیشن برخه جوړول تجویز ورکړي د چا په حق لچی د خیالات مثبت نه دي. نو د یو لوی مقصد لپاره یې په دې ادارې د اعتماد سرګندونه وکړه. نو په کار ده چې لدی روستو دی لړکی د رښتیاو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد های کورټ د پنجاب د سلورو حلقه بندي او قانونو ګرځول وروسته ویلي په هر چوکۍ دی د آبادی په تناسب سره حلقه بندي وکړي شي لکه چې د الیکشن کمیشن غلطي په ګوته کیږي. ادارې وړاندې وایي کدا معاملې همداشن روان وي نو په وخت ټول ټاکنو کول لړکی هم اندېښنې پیدا کیدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ د وروستۍ سپې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. بلخوا رایټرز خبر ایجنس په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان هغه خبر راخستې چې ویلي دي په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب قمندانان وژل شوي دي. ملیحا مرزا د دوړو لیکونو مهم ټکی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په کراچۍ کې د کال په دا وخت د ګرمۍ چپې راتلل یو عامه خبره ده. رسپانه په دغه ساحلي ښار کې د ګرمۍ د اوسنۍ چپې ذکر کوي چې د ښار 40 میلیونه اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړل. رسپانه لیکي په ښار کې د ودانو او سړکونو تپ د ونو بوټو او شینکي د کمی له امله لا زیات محسوسېږي. که څه هم ځینې دوکانونه او کورونه د ایر کنډیشن چلولو وس لري، خو زیاتره خلک بیا دا سهولت نه لري او یوازې په لمدې کپړې په سر اچولو او په پکو گزاره کوي. بیا په ښار کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم شته. رسپانه لیکي د ښار په یو زیات آبادی لرونکي سیمه کې د ورځې شپږ ګنټې بجلی نه وي. د ګرمې له چپې د مړې شوې یوې دېرش کلنې ښځې طیبه فیروز خاوند وایي چې هغه شپه یې په پخلي کولو اصرار کولو او پریشانه وه که خوراک یې پوخ نه کړ نو بیا به د بجلی تللو له امله مشکل وي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکایي پوځ یو ویان د شورو په ورځ وویل چې د افغانستان په هلمند ولایت کې په یو برید کې تر 500 زیات مهم طالب کمانډران وژل شوي دي. چارواکي وایي دا برید هغه وخت وشو کله چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د وسلوالو کمانډرانو هونډه روانه وه. په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویان لیوټیننټ کرنل مارټن اوډون لویل چې دا برید د وسلوالو لپاره یو لوی ګزار دی. نوموړي ویل دا حمله د اهمیت وړ ده او زیاته کړه چې روانه میاشت په لس ورځنیو عملیاتو کې ځینې نور لوړپوړي او د ټیټې درجې کمانډران هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو دغه رپورټ یوه پروپاګینډا بللې او ویلي دي چې دغه حمله په موسی کلا کې د عامو اوسیدونکو پر دوو کورونو شوې ده چې پکې 15 وګړي وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. اجانس لیکي د تیرې میاشتې د عملیاتو په اړه معلومات په داسې حال کې په ډاګه شو چې د افغانستان په نورو برخو کې هم وسلواله جګړه روانه وه. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د سپرلي عملیات شروع کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
واشنگتن پر ایران بندیزونه سخت کړي دي. په تیرو دوه ونیو کې دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمیر ایرانیانو او دغه هیواد پر بنسټونو بندیزونه لګولې دي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت په شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اووین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرونو ویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سولې سو غونډو مخې نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سر غړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغه د مسولو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره، همدارس د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادی شي، د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلی. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایرانی محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر شزو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تور نه شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله محتشم هم بندیز لګولی دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګیدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال لاټومي تړونه ووت او وی ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د می په 24مه د امریکا خزانه وزارت ویلی وو چې پر نهو ایرانیانو او ایرانی مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منع شویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمیر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په برتانیې کې د جبري ودونو 3,500 پیښې ثبت شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې په برتانیې کې په دومره لویه پیمانه د جبري ودونو پیښې ویرونکې دي. دغه راپور مهم ټکی د عبدالحی کاکړ ناور.
ګارډین ورسپانې په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې د جبري ودونو پر مختلفو اړخونو رڼا اچولې ده. ورسپانه وایي په تیرو درې کلونو کې د جبري ودونو د درې نیم زره پیښو علاوه په څېړنیز رپورت کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې یو خیریه اداره وایي په ټوله برتانیا کې په زرګونو داسې کسان ژوند کوي چې هغوی په داسې حالت کې اوسېږي چې ورته د غلامۍ نوی شکل ویل کېدلای شي. د ورسپانې په وینا یو غیر حکومتي اداره وایي چې دوی ته شاوخوا 22,000 ټلیفونونه سوي چې پکې خلکو یا ادارو د جبري ودونو په اړه ورسره اندېښنه شریکه کړي. دغه شان یوې بلې غیر حکومتي ادارې ته 8,800 ټلیفونونه سوي چې پکې 200 هغه ماشومان دي چې عمرونه 15 کال یا تر دې کم دي. ګارډین زیاتوي چې دوی ته چې د 2014 څخه د 2014 کال ترمنځ حالاتو په اړه کوم عدد شمار وکړل سوي د هغه لمخې د جبري ودونو 3,500 پیښې رپورت شوي. خو د رسپانې په خبره کارپوهان وایي په کومه پیمانه چې دا پیښې شوي نو د هغه په مقابله کې یا د شمیري بیخي کم ښکاري. خو ګارډین وایي په جبري ودونو کې د ککړو کسان پر ضد حکومتي کاروایی ډیره کمه کیږي. د رسپانې په وینا تیره هفته یو پاکستانی شزه مجرمه وګرځول شوه او د جبري ودونو په تړاو دا د سزا ورکولو د خپل نویت لومړی پیښه ده. دغه شزه ته ځکه سزا ورکړل شوې چې د خپل اولس کلن لور په زور له برتانیې بهر لیږله چې هغه له یو داسې څلور دیش کلن کس سره واده وکړي چې هغه هم دغه انجلۍ هغه وخت حامله کړې و چې د هغې عمر 14 کال وو. ورسپانه زیاتوي چې د جبري ودونو په اړه چې غیر حکومتي ادارو ته چا ټلیفون کړی دي په هغو کې زیاتره برتانوي شهران دي او نور هغه کسان دي چې خپل خاوند یا میرمنې له نورو هیوادونو راوستي او استثال کوي. ګارډین وایي چې یو ماشومه په کور کې بند کړل شوی او هر ورځ ورسره جنسي تیرای کیږي. یو بل شزه له مراکش راوستل شوی او یو هم جنسبازه برتانوي سړی ته ځکه ورواده کړل شوی چې د هغه جنسي شناخت پټ کړل شي خو له هغه اوس د صفایي کار اخستل کیږي. یو وتلی وکیل او د ملګرو ملتونو سلاکاري اپروشا چندرن خبرداري ورکړي چې حکومت د دې زرګونو خلکو لکړه وډک ژوند نه مني چې هغه هم هغه سي حفاظت ضرورت لري لکه چې نور استحصال سوي کسانو ته ورکوي. د برتانیې داخله وزارت وایي چې جبري ودونو په اړه حکومتي ادارې پروسه شکل د هغو 1200 کسانو مرسته کړي چې په ممکنه توګه د جبري ودونو شکار کېدلای شو. وزارت زیاتوي چې تیر هفته چې کوم شیزي ته سزا ورکړل شوی هغه دا واضح کوي چې د جبري ودونو دغه جرم نور نسی پټېدلای او د متاثره خلکو په جرأت سره به په دې جرم کې لاسلرونکو ته سزا ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی سینسرشپ د ګټې پر ځای تاوان رسوي. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د نامونو کلنې غونډې ته په وینا کې کړې ده. عباسی د څرګندونې په داسې وخت کړي چې یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو فشار او بندیزونه ډېر شوي دي. نور معلومات د پامیر ساحل پر راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د خبرونو سنسرول هیواد ته تاوان رسوي. نوموړي د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځپاڼو ټولنې د جایزو یا انعامونو غونډې ته په وینا کې وویل د مسلم لیگ نون په مشرۍ واکمن ائتلاف هیڅ کله پر رسنیو د بندیزونو یا د خبرونو د سنسرولو ملاتړ نه دی کړی. دا وایي په وسنۍ جدید دنیا کې سنسرشپ نه چلیږي. تاسو خبریالان پر دې ښه پوهیږئ. په خوا چې د خبرونو سنسرول ممکن هم ول تقریبا هیڅ اثر به نه لاره. اوس چې د ټولنیزو رسنیو دور دی او خلک کولی شي چې له انټرنیټه په ډیرو نورو طریقو معلومات ترلاسه کړي نو سنسرشپ بې ګټې کار دی. کېدای شي دا یو څه لنډمهالې ګټې ولري یا موضوع بل لوري ته واړول شي خو دا هیڅ کله د هیواد په ګټه نه وي. شاهد خاقان عباسی دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې د خبریالانو او رسنیو د دفاع یو شمېر نړیوالو او پاکستاني ټولنو ویلي د 2013 زیږیز کال له پیل راهیسې په هغه هیواد کې رسنۍ له فشار سره مخامخ شوي او ورباندې بندیزونه زیات شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د 2018 زیږیز په کلنی رپورت کې هم ویلي چې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره په نړۍ کې پر 199 مقام دی چې خې رسنۍ او خبریالان له یو شمېر مشکلاتو او خطرو سره مخامخ دي. همدې سازمان د می پر 13 په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه د هیواد په یو شمېر سیمو کې په آزادانه توګه ترسیل نشي کولای او تر بندیزونو لاندې راغلي. روانه میاشت د پاکستان د برښنایي رسنیو د انتظام
تلگرام ادارې پیمرا ټلویزیونونو ته امر وکړ چې د امریکا غږ او بی بی سی اردو خبرونه ته د ځای نور کوي. لدې سره د جنوري پر 19مه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو فرمان په خبرولو په اسلام آباد کې د مشال رادیو دفتر وتاړه. تر شاوخوا یو میاشت وروسته پاکستانی جیو ټلویزیون خبر ورکړ چې په یو شمېر سیمو کې پر خبرونو بندیز لګیدل دی. خو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د ویاړي چې حکومت پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګول.
د پامیر ساحل لاپور موردا اوس ورزو پاکستان ته چې د ګرمۍ موسم دی، ډېره ګرمي ده او د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم موسم وچ او ګرم دی. خلک له ګرمۍ نه د ځان ساتلو د وختیری لپاره سندونو او دریابونو ته ځي. په دې سندونو کې یو هم د چارسدې خیالي سند دی چې په اړه دا راپور
پر پاکستان د ګرمۍ چپه راغلې ده. په سند او کراچی کې درجه حرارت لوړې کچې ته رسیدلې، د روژې میاشت او بجلی هم کلوي او کله نوي، نو په داسې حال کې خلک د سندونو یا دریابونو پر لور مخه کوي. کایوازې د 400 خالی سند دا وخت څوک ورسي نو ډېر خلک به وویني چې له پېښور یا 400 ورغلي او د سند په اوبو کې غوپه وهي. محسن خان ګرمۍ په مخه اخیستی او ځان یې د خالی سند ته رسولې. په سند کې د سړیو ترڅنګ یو شمېر ماشومان هم وي چې په کې د ځینو لامبو زده او د ځینو نه زده. د 400 شرومت وایي چې ځینې ماشومان ډوبسوي خو بیا خلکو بچ کړي دي. خود شیرنواز بیا لامبو زده ده، هغه نه یوازې خپل له اوبو خوند اخلي بلکه پر دې هم نظر ساتي چې څوک ډوب نسی. پر سندونو به د خلکو ګڼه ګوڼه یوازې نن نه وي بلکې دا به په ټولو ګرمیانو کې وي. البته اوس ځکه هم زیاته ده چې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې وړاندوینه کړي چې په راتلونکو څو ورځو کې به موسم وچ وي او ګرمي به وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا سواد کې یو خوا فطری خایست لري نو بل خوا د کلتوري او تاریخي پلوه هم ډیر اهمیت لري. دلته اوس هم سلګونه کاله زاړه تعمیرونه شته چې د دې سیمې د ولس د هنر او ذوق اندازه ترې لګي. زمونږ همکار نیاز احمد خان د سواد د مټي جوړې کلی یو تاریخي جماعت ته ورغلی دی او د ځایي خلکو سره د دغه جماعت د اهمیت او تاریخ په اړه خبرې کړې دي.
د سواد تحصیل مټي جوړې کړي د 1400 کورنو یو استوي جماعت په اړه مقامي ولس وایي چې د سلګونو کالو په خوانې دغه جماعت د کلی ولس په خپل لاسو جوړ کړي. جماعت کې د دیار او رنزره لرګي لګیدلی او په دغه لرګو بیا خيستا ګلکاری هم شوې ده. د جماعت خدمتګار اتیا کلن خيستا ګل وایي چې د کلی ټول اوسیدونکو د جماعت زړې آبادی سره لوی مینه لري. د جوری کلی جماعت ځانګړتیا دا هم ده چې د پخوانی زمانه اوبو راوستو نظام پکې موجود دی. د جماعت په مینس کې د تازه اوبو کوی د پخوانی زمانه یاد تازه کوي. کله چې بجلی او سرخه نه و د هغه زمانه په ترس کوی څخه اوبو راوستو نظام پکې موجود دی. دې جماعت کې اوس بجلی او پنکې شته خو زړې نخې نخانې هم اولس ساتلې دي. زی یو مقامی تن جمیل احمد وای چې دغه جمعات د عبادت خانه سره سره د کلی د ولس د یووالي علامت هم ده.
دغه انګیټی لګیدل لوکل دلته لرګی راځي نو د جمی دغه سہولتی خلک او د سوی کې دنه ګرم ځای کې منځو نو ګرمواله مو شي عبادت مو شي د ګرمۍ په لحاظ سره هم تاسو ګټو کچا بادی ده نو خسته دا وس بالکل هغه د هر موسم ده او د ګرمۍ هغه پیک ټایم ده تاسو محسوسوي خو خپل فریش او نارمل شانتی موسم ده.
د جوري جمعات د کلی د میلمنو ځای هم ده. کلی ته چې څوک ناشنا ورشي نو په جمعات کې دیره شي. د چار سدې سره تعلق لرونکي محب الله وای چې زه او زما ملګری د غسیمی باغونو کې کار کوو او د ګرمۍ خوب دی جمعات کې کوو. ډیر یخ او پر سکون ده.
اورې په خوانه جمعات ته سره مړې خلګي به خپل کار پکې شوی آبادی په خوانه آبادی ټو لرګو مرګو مزیدار خوب د باړې سټ ځای خوب پکې شوی کې مونږ پکې عبادت پکې کې سبق پکې وای.
د سواد جوری په خوانی جمعات په اړه زی ولس وای دغه جمعات د کلی ټول خلک خپل د شریک ځای غنی او چې کله هم پکې د مرمت یا صفای کار پیخي د کلی خلک په ګډه خصمانه کوي نو ځکه تر دې دمه ودان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو نن په ټول نړۍ کې د تماکو د استعمال د مخنیوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي. پامیر ساحل د تماکو د استعمال د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې له ډاکټر نجیب ننګیال سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلي چې د تماکو استعمال څه ډول ناروغي پیدا کوي. نوموړی وایي
تمباکو په خپل 3900 شاوخوا کیمیاوي مواد لري. په خپل په تمباکو کې څه څه یو مهم یا نیکوتین دا نیکوتین د ډیرو ناروغیو لامل ګرځي چې مهمې بیا سرطان دا د زړه ناروغي دي. د نیکوتین د زړه حرکات زیاتوي، فشار لوړوي یا همدغه دا د دې لامل کیږي چې حتی شریانونو سختواله یا کلکواله رامنځته کیږي چې تیرو سکلیروس ورته وایي او هغه بیا په وروسته کې د دې لامل کیږي چې د زړه د ناروغیو د لامل شي. همدغسې نورې ناروغۍ چې هغه عصبي سیریبوواسکولر اکسیډنټ چې ورته وایي چې هغه عصبي حملو سره سړی مخ کیږي او هغه ناروغ شریانونه چوي او د ناروغ د لوړ فشار او د شریانونو د تنګوالي له امله هغه وینه جریان پیدا کوي. او په لویه کې سرطان چې دی هغه هم یو عمده لامل دی چې 90% د سږو سرطان هغه د تمباکو او د نیکوتین د لامل کیږي. په ښځو باندې د دې خپل تاثیرات دي چې هغه د حمل وړاندې کېدلی شي، هغوی د ابارشان یا زیان سره مخ شي، یا ماشوم کمځواکی او د کم وزن لرونکی کمزوری پیدا شي، او یا هم ماشوم پیدا شي چې هغه یو روغ جسامت ونه لري.
ډاکټر صاحب، په زموږ وطنونو کې په سیمو کې کله کله خلک سیګریټ پرېږدي، نسوار شروع کی، کله کله خلک دا وایي چې د دې سیګریټو نه نسوار خدي زیات تاوان نه رسی. په ځینو ځایونو کې پانون او ګټکې دا شیان هم استعمالیږي، چیلمونه هم استعمالیږي. ټول په مساوي توګه باندې تاواني دي کنا یو نیم پکې خشته؟
او دغه ټول مواد چې تمباکو څخه اخیستل کیږي او تمباکو کې نیکوتین شته، معنا په دغه ټول شکلونو کې کاغه نسوار دي، که چلم ده، که سیګریټ ده، په دې ټول کې نیکوتین موجود دي. کاغه مونږ د سیګریټ په شکل اخلو، جدي خطر یې سبو تر مایسته کیږي. که نسوار په کې اخلو نو هغه د میټې په سرطان باندې زیات خطر لري، چې د میټې په سرطان، د خولې په سرطان، همدغه چې د سری غاړې په سرطان باندې اخته شي. یعنی نیکوتین په ټولو کې شته، تمباکو ټول دی او ټول چې دی هغه روغتیا ته جدي تهدید دی.
ډاکټر نجیب ننګیال صاحب، کدار ته وایي چې په ځینو هیوادونو کې د دې سیګریټو په قوتیو باندې، په ډبیو په سر باندې د ناروغانو عکسونه جوړ شوي، انځورونه جوړ شوي، او ځینې حکومتونه وایي چې دا اثر لري په انسان باندې چې سیګریټ پرې دی زړه ته نه ورتور کی. د رواني پلوه دا اثر لرلی شي دا نظام کنه؟
ګوري، حکومت مسؤل دی چې آگاهي په دغه دامي روغتیا وزارت په دغه برخه کې باید عامه آگاهي زیات شي، قوانین سخت شي، تمباکو باندې مالیات زیات شي، او دغه پر قوي قوانین سازي وشي چې هغه د تمباکو تر رسیدګي خلکو هغه اسانه نه وسیږي، سخت شي. همدغه تر ټولو مهم فکتور هغه عامه آگاهي ده. نو د سیګریټو په قوتیو باندې هم د آگاهي پیغامونه خلکو لپاره لیکل شوي وي چې کوم وایي چې خلک سرطان په پیسو اخلي، نو دا به بد نه وي چې څوک سیګریټ اخلي معنا سرطان سرطان اخلي ځان د پاره خپل روغتیا ته تهدید متوجي کوي.
د ډاکټر نجیب ننګیال خبرې موریدې اوریدونکو، موږ سر زمنګ د دغه خبرونه وخت پای ته رسی. د مشال ریډیو خبرونه تر مازیګر شپږو بجو پورې دوام لري. د دغه روانه خبرونه نه خپل کوربه شاهین بنری له اجازه ورکه هر چرته چې خادبات او بریالي اوس.
خوب باندھ جن تیرم تاپ خائے ژوند تیروم کلا وفا کلا وفا کلا وفا کلا جفا جفا کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی کچی سبا 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 کبھی یارا